د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په افغانستان کې کورونا د درېمې څپې چټک خبرې دا اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ګاسو د اکسیجن یو ډبا د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او کدی ناغېړي دي چاله خوښې وي ده؟
ناغېړي د کورونا په مدیریت کې د دې مدنیم کې د ټول دی د غوړو طرف هم شوی ده او د خلکو طرف هم شوی ده.
په دې اړه مو د روغتیاي چارو لې یو پوسر مرکه کړي. خلک په څه ډول کول شي د کورونا د درېمې څپې مخنیوي وکړي؟ تاسو نظرونه هم اخیستي دي؟
په خپل د پونتون ماسل مو د غروخي لاونی کې دی په دې توګه مراتومه
صدقه چې پاسه د باد کې زرن چلوي وای کار په دې ورسته یو کې اوس څه شوی دی
مخکې خو اوس د کارونه ځای په شوی
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان د خبرونه چمتو کړی دی.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وشل شوي او لس نور شوبل شوي دي. د بی پولي خبريالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبريالانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدې چې اور په کې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې نن په یو چاودنه کې لشتل لشه دوه تنه وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې دا بریټ لس باندې لس پچی وشو.
د سپورتو په ځواکونو شوی چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو چې یو د زرن چلوونکي دی یو بل غریب کار دی همدارز لس کسان ټپیان حاضر روتون تر لیدل شوی دي.
د شغلې خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځ یو نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رامیاش په دې هواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وشل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وشل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع
په وشل شو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور ده چې د وشل شو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. شپږ څلور دیش نور ملکان جوبل سوي دي. نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غوښتنه وي.
شغل فرهنګونه ویل چې ډیر ملکان د افغانستان په کومه سیمه کې وژل شوي دي. د بی پولي خبريالانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې له یادې مودې را په دې خوا یو لس افغان خبريالان وژل شوي او د انعکاس رادیو تلویزیون درې خبريالانی ورستي قربانیانې وي چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد شارکی ووشل شوی. د امیر وختیا وزارت وای د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د کابل په شمولې په یو شمېر شهرونو کې د ودونو سالونونه په موقتی ډول بند کړی دي. د امیر وختیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وای له بد مرغه په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر په بیساری ډول د زیاتیدو په حال کې دی. د امیر وختیا وزارت وای چې په چیرو څلور ساعتونو کې ووبشتنه په کورونا وایرس مړ شوی او تر یو لسو ډیر نور پرې اخته شوی دي. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتلجه اته تنه مړ شوې دي. د بدخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیښنن سهار د مایامی ولسوالۍ په ریګ روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 وو د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنی ملي مرکز د زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په یو بجه او 40 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف شهر ته نږدې خولم بللای دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم شدل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلله. عمران خان وویل پاکستان او تاجکستان په منځنۍ آسیا کې د سولې د ننګونو په اړه ورته نظرونه لري. عمران خان زیاته کړه چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه ونه شوه. د افغانستان له جګړې به هم پاکستان او هم تاجکستان اغیزمن شي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدې چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د بیړۍ درست عمله روغه رمټه استل شوې ده. فارس خبری اژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګېدو دلیل نه دی څرګند شوی. پنټاګون وایي په سیمه کې د ایران ورانکارۍ به سبا پنجشنبه د امریکا او اسرائیل د دفاع وزیرانو د خبرو په ایجنډا کې شامله موضوع وي. د پنټاګون ویندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې وویل د اسرائیل دفاع وزیر بنی ګانتس په واشنگتن کې د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره د منځنی ختیځ د امنیت په اړه هم خبري کوي. شاغل کربی وویل دا لومړی ځل نه دی چې آستین له ګانتس سره خبري کوي. تر دې وړاندې روانونه هم دوی ټلیفوني خبري کړې وي. د امزکی د تودیدو د عواقبو په اړه په یو تازه څیړنه کې ویل شوی چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړه شوي په درو کې یو برخه د اقلیمي بدلون له امله مړه شوي دي. په دې څیړنه کې چې د ساینسي څیړنو مجلې نیچر خبره کړې ده ویل شوی چې څیړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 22 ښارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څیړلې او د نتیجې ته رسیدلې چې په سلو کې نشته و دېرش مړي دي د ځکه د هوا د تودېدو له کبله پیښې شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل لمخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټي 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټي 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټي 23. مزار شریف زای ورځ د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټي 14. او جلال آباد اسمان زای ورځ او جلال آباد اسمان زای ورځ د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټي 23.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان اپ مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټک خبرېدا پر سر د راپورته شو اندېښنو موضوع ته مخ کړو. په جګړو او ناامنیو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدا په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له وروستیو اندېښنو خبر شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په 13 میلادي میاشت کې په افغانستان کې د ولسی وګړو وجل شو شمیر 288 تنو ته رسیدلی او په سلګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. ولسی وګړو ته د ورستیو مرګ ژوبلو ورستۍ پیښه البته په کابل کې وته. تیر ماښام پر دو کاستر موټر ډوله موټرونو کې چاودنې وشو چې لږ تر لږه لس کسان یې وژل او له لسو زیاتې هم ټپیان کړل. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړای. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوې دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبد مرغچی د می په میاش کی د و اتیا تر هغری زو حمله په پایله کې 280 تن ملکیان وژل شو چې اتل لسی خزي او یو سل نه یې ماشومان. همدا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سالور د شتنه ټپیان دي چې شپږ نبی مېرمنی او 215 سرویختنی ماشومان ملکی تلفات لوړ شي او د اندېښنې وړ ده.
وایي سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوې دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 9 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبې ماښام مهال په کاسټر موټرو کې د چاودنو له امله لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې دولس تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاسټر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخوونکي ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسټرو کې د ماین په خودلو سره ملکی وګړي هدف وګرځول. داس حال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین خخون کې نیول شوی او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او اتلی او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل په دریمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلی صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیول لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو پنځو میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې کورونا د دریمې څپې چټک خبره ده، اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې که همداسې دوام وکړي، څپې البته او وضعیت همداسې وینو، خی په دې هیواد کې یو لوی ناورین رامنځته شي.
د کورونا وبا دریمې څپې او سربل افغانستان کې په چټکۍ تخپری دوه په حال کې ده. په دې ناروغي دخته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالی د دې په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی او یو ځل بیا له خلکو غواړي چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووید 19 ناروغي دخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی ارشیوي چې 13 په کابل کې یو بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداري په ژبه په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې هیوادوال مرسته ونه کړي، ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان اوسو. خغلی مجروح اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورور د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل ورستر بلی پر کرونا وبا تخته کېدونکو شمیر په بې ساري ډول زیاتیک.
متاسفانه چیزی را که ارقام
که چیری موگ دویمه او یا دریمه سناریو تا ورسیگو او پیخی زموگ لوسنی و بیسترونو زیادی شی، بدبختانه چی دا اکسیجن کمه با یو لجدی او سخت و ستونزو چخوی.
دا په تاسو حال کړه چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دی مخ. د اکسیجن کمی د کرونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د عامې روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یو دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېده. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ یې په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي، خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستي دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب:
په یو هفته کې د ګازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوې تدابیر نه دي پکښې نیول شوی.
خود ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جهوري بیا یو شمېر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې لامې روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
با کمیسیون صحت
د روغتیا، بدني روزنې، پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. روسا دردی چې د کورونا وبا دریم سپا په افغانستان کې پر دې ځای خبره شوه. حکومت د امنیت وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبه ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونو نه هم وتړل شي. د امنیت وزارت نن ورځ پر کویډ 19 ناروغۍ د ختکیدونکو کسانو رسمي شمیرې 1013 تنه ښودلي. 13 ورځ دا ارقام 1015 و. دغه شان د کورونا وبا له کبله 13 شپه ورځ کې 20 تنه مړه شوي دي. د امنیت وزارت د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې اوس مهال په کورونا وبا 15,143 تنه اخته شوي، چې له دې شمیرې 3,043 تنه مړه شوي دي. خو له دې وړاندې د امنیت وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
ایا په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې د خپرېدو له امله وضعیت دومره خطرناک شوی دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو لپاره ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ وي؟ ناغړي د چا لخوا شوی دی؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غونډه دریمه صفه کې بدبختانه دغه واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې دغه صفه یا کېږي مسؤلین چې مسؤل دي د غونډه طرف هم شوی ده او د خلکو له طرف هم شوی ده، نو د تدبیر کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشولا چې موږ په درستی د دریمه صفه مدیریت ونکړو، دا د باعث شو چې واقعات هم زیات شو، کوم بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اخر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل. اوس په دریمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کیږي. یا په تېره بیا بلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده، اوس په افغانستان کې وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې، د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت دغو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانستان شفاخانه یو 300 بستره ده. یو 300 بسترو کې موږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپل ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 500 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي، او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید د ځاوی نه سپیږي، هغه د ځاوی نه نشولې. او موږ اوس بیا په دریمه صفه کې لکه اوله صفه غوړي د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولای شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولای شي چې دغه دریمې څپې تر یو حده پورې مخنیوي وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکی برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولای شي، ترڅو موږ وکړای شو دا په درستی مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له حوالی او دویمه صفې نه خلاف یو بل شای چې وڅی دا بشوي، دا غدي واکسین شتون ده. یعنی کچیرته دی واکسین تطبیق سره شي، ډیر خلک واکسین کړی شي، موږ کولای شو دریمه صفه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو، نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې 2 نفر او زیات کسان راټولېږي، هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو، دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي، کډیر کسان موږ واکسین کو، نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
ډاکټر اکمل سمسورونن د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو هم د کورونا د درېمې څپې د چټک خبرې دا پر موضوع خبرې وکړي. په تیر بیا له دې اړخه چې خلک په څه ډول کولای شي د کورونا د درېمې څپې مخنیوي وکړي د څو تنو نظرونه به واورو.
اغانیر د جلال آباد د ریسورو سره د دنیا باندې د کینټا سره تماس کیما د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولې وطن مراد کې خلک او په نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډیر زیات دي. دولت باید وټړونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي ترڅو د کورونا د درېمې څپې مخنیوي مو کړی وي.
زما محمد همدرد در سره پاړی کا کوم د لغمه
چې بلته خو دې خلک یو عادي شه غانې کنه او دا عادي مرض نه ده به چې دغه ټول حکومت هم پورا پورا حکومت خپل مصروفه د خپل غنګو کې او عوام څخه دا کومه خبرونه تر وګوره چې دې کنه دا بالکل عملي یا کلم دغه عملي کې
ټول مدینې بیاریان د بادغه شولې د بالا مرغاو نه
د ولادت په بالا مرغاو ولسوالي کې هم د کورونا کني سفي خدای معلوم نه لرو د و سفر الحمدلله او ستا مریضان خو تر بسه پوری هم سا ګرمي دي
صدام تر پړی کا کې ننګرار ولادت د کوټر سالې د خپل د پونتون ماستل مو د غروخ کوي لافونی چې دی په دې توګه مراد کومه انو خلکو ته توصيه کوم ځکه دا لري تر کې سیمې کې دی کې زیاتره تعلیم کټه کټه ده او خلک په دې خبر مې نه کوي دا مر ډیر دی غړي خپل ډیر توصيه خلکو ته کوم چې دا شي دی مګړ ډیر یو خراب مرض دی بس دغه خبر خلکو ته کوم فکر سره سوال دی
دا چې د بیرامین څه په غواخ ته او په دینو ولایتونو کې د کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې د روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشو چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي چې لاغې جمله ته د ننګرهار پونتونهم وتړل شو چې بل اخر موږ خپل وطن خو سره غلو او موږ د دې وایروس لامل په کور کې نه تاسو موږ د تنوم تکنیشول د چې مو په دې پوهیږي چې دا خطرناک دی او حتی د مارک ګواخ کیږي او شوی هم دی ولې دلته نوري صاحب مسوزداد چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم د شند د کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نتل کیږي هم په اصطلاح هغه لارخونه هغه کوم قانون چې باید د عملی شي د دې وایروس د خطر لوجه هغه تر اوسه هیڅ عملی کیږي نه د چې د ترور د کابل څخه راغلم هیڅ د ټیرو په خلکو شون کې مال ماسکونه لید د فاصله مې ونه لید چې سم رات کړی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله ورې کابل خاريان په دې ورستیو کې لوی بلې لوی ستونزې د برېښناله ډېر پرچاوي سره مخامخ دي او هغه هم په دې خطر چې د برېښنا د ستنو د نړولو پیښې په دې ورستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د برېښنا د ستنو د ویجاړول د ویجاړونکو د پیژندنې لپاره هڅې تیزې شوې دي. د برېښنا د غستنې په پروان ولایت کې په دې ورستیو کې نړول شوې دي.
روسره هغه چې تیر شپه د قرباغ په ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا څوارلس مستنه ویجاړه سو. د کابل او جنوب ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د ستنو ویجاړول او د برېښنا مزه پرې کول دوی سخت اندېښمن کړي او لګاڼه ستونزو سره مخ کړي دي. محمد داوود او زبیح الله د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
دا سهاله چې موږ هم په دغه خونه پرچای ډیری او ټوړي کې هم ستر خونه په انکجار ورکی او په سرور برق نشته غون کار بار د خلکو چې برق ساعتیا ده په ټپ درې دي نه په څنګه کې اخره
موږ د خپل دولت ته ډیر ګلاله ځکه چې دا څو ور کېږي چې دا پایخ وهل کېږي او د عاملین قانون منګولو ته نه سپاري. ډیر ستونزې جوړ کړي دي او ډیر موږ مشکلات سره
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړي او دغه شرکت مسولین د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي. دغه شرکت ویان سنگر نیازی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
برېښنا یو ملي شتمني ده دا هیڅ کله په حکومت پورې نه مربوطېږي. کله چې برېښنا پرې کېږي نو د افغانستان د خلکو کورونه تیاره پاتې کېږي او د افغانستان خلکو ته زیان رسېږي. نو په دې خاطر له خلکو نه غوښتنه دا ده چې په دې اداره کې له خپلو امنیتي ارګانونو سره د برېښنا له شرکت سره په ټوله کې له خپل حکومت سره همکار واوسي.
تېره شپه د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د شینوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او جنوب ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پرېسو. له دی وړاندې دیارلس نورې برېښنا ستنې د کابل په اولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنگل باغ په سیمه کې ننګرهار، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دی نیول سوی.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دی نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بې وزلو هیوادونو لاسنیوی وکړي. نور په دې رپورټ کې
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بېخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابر ویش د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبابه په اقتصادي پنګونه کې بې ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایه صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالرو یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډای او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا ژوند رنگونه
زه صداقت د کونړ ولایت د صداباد دمکلی اوسیدونکو یم. زه دلته په صداباد ښار کې زرن چلوم.
څه وخت زرن چلی؟ چیرته زده کړی دی؟
بس دا غلطه کاله و شو چې بس زرن چلوم او سوم دلته میزده کړی دم ته ګرځوم د خار کې.
څنګه مزدوری څنګه ده؟
الحمدلله خره گزاره کوي. مخکې خو وس کارونه زی پښوی دي، دغه دوکال دوه کارونه زی پښوی.
کرونا د وجه نه زی پښوی، جګړو د وجه نه څه چل دي؟
بس خو کرونا د وجه، کرونا خو ډیر بازار نه خراب کړ کنه. له کرونا د وجه بل جګړې دي نو بس جنگ دغه روان دي په افغانستان کې نو بس.
او د ورځې څومره کار کوي تقریبا؟
بس دغه درې سو څلور سو کار کوو.
او څومره کسان استې کورنۍ کې؟
بس کورنۍ کې څو شي؟ لس پنځلس، پنځلس شپارس کسان یو.
نور څوک د غټي وټي شتر سر کنه؟
بس یو ورور مې بل دی اوسې ما.
هغه هم زرن چلی؟
هو هغه هم زرن چلی.
ها په دغه پیسو باندې دواړه غټي د کور گزارم سکی کنه؟
بس یو څنګه څه گزاره کیږي خدای الحمدلله.
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته پیغام څه لري؟
نو هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل کارو کی دیاړې کې یو کار ماردان ته وکی نه شونه بم خلاصي نه شو ته ماشي چې بم نه کوي خپل کارو کی خوشو ته شونه سن کیږي. ولې چې زمنګ جنگ زپلې یو واد ده دلته ورور چې شي چې دغه ویش نور نشي ګټ ورچی کارخانه نشبل سنشت بایزال او 15 روپی غریبي او چینو کی یاره ولګې مثال ترالې او چلې او زرن ځان ته پیدا کی او موټر شو کی کنه ځان ته کار زمينه برابر کی.
په هم دې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خل ازادي رادیو سره او سيدي ازادي رادیو د نن ورځې ورستي خبري مجله پاتې ده. زن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم تاسو را بولم د ازادي رادیو د نن ورځې ورستي خبري مجله ته.